د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوی بجېسوي زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر وروستی پیغام د دې ډلې لخوا د تشدد جاري ساتلو پلمه بولي. په دې پیغام کې مولا محمد منصور اختر ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمیر وزارتونو په لوړ پوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې په پاکستان کې پټې پوځي محکمې نه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیان یې د سیمې د تروریستانو د ځپلو لپاره د ډیر باور وړ دي. تر دې مخکې د کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې چارواکي وایي د جوزجان ولایت د پښتپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سفیر پر وسله طالبانو په حمله کې لاس سرتیري وژل شوی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابر شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوال طالبانو نوې مشروعي په افغانستان کې به هغه وخت سول رامنځته شي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه خلاص شي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی کچې افغان حکومت سول غواړي باید له بهرنۍ سره خپل ټول لاسلیک شوی سندونه لاغو کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د نوې مشر څرګندونې یو بهانه بلل ده.
فعلا در میدان نبرد
دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوبه اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد مارک د مارک په خبر سره وزندیدلې. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قشتپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل شوی دی. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سرتیر تیره شپه د ملي اردو د یو سرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی دی. شاغلی خاشي زیاته کړه چې په دغه پوسته کې څوار لس سرتیر موجود وو چې څلور تنه یې په تیښته بریالي شوي وو، خو طالبانو یو تن له ځان سره بیولی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د مخابراتو وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د مشتریانو څخه د مالیاتو راټولولو پروګرام به د میزان له لومړۍ نیټې یعنی سبا پیل شي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالیه وزارت خبر پاڼه وایي چې اقلیل حاکمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسائلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بار وړاندې کوي.
په پاکستان کې پټې پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تن هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسګونو پوځي او ملکي کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وایي کوم نه تنه چې تېره ورځ په اعدام محکوم شوي دي هغوی د حرکت الجهادي کشمیر د منع شوي ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او 144 زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. بلورت پاکستانی چارواکو لپشو دی وګزند وهلی اعدام سات مخکې د حکومت تر پلي کېدو وځنداوه. د زندان چارواکو ویل چې د قضایي چارواکو مسولانو نن سهار وختي د 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار بشي. عبدالباسط په 2013 کال کې د مننجیت ناروغي له امله لپشو فلج شو. پر د په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی وو. د پیسو پر سر له یو سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی وو. د عبدالباسط خور شګوفی سلطانه اسوسییټډ پریس اژانسته د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورورې بې ګناه دی او دی وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. عبدالباسط هم ټینګار کوي چې دی بې ګناه دی او تیره ورځ د پاکستان سترې محکمې د هغه دا غوښتنه رد کړې وه چې په دار کول دی وځنډول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترستانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي، خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گذشته خبرې کولې چې په مستقیم ډول دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل که چیرته ترستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي، نو یوازې ځینې هیله به د ایران عسکرو او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپلې دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکاران عراق او سوریې ته مخکې له د داعش د ځپلو لپاره استولي وو. د عراق په مرکز بغداد او د دې ښار شاوخوا کې څلور بمي بریدونو لږ تر لږه ولس تنه وژلي دي. په دې چاودنو کې یو هم د موټر بم و چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دغې سنی ډلې ویلي دي چې دوی شیعه جګړه مار د بغداد په ختیځ کې د امین په سیمه کې په نښه کړل. چارواکي وایي چې په دغه برید کې دولس تنه ووژل شول او 24 ټپیان دي. په ورته وخت کې د چارواکو په وینا د شاپ په نوم شیعه میشتې سیمې کې بیا د سړک د غاړې بم دوه ملکیان ووژل او اووه تنه یې ټپیان کړل. سرچینې وایي چې په هغه سیمه کې هم چاودنې شوي دي چې سنیان پکې اکثریت دي. د بغداد په جنوب کې د لطیفیه په سیمه کې یوې چاودنې دوه تنه ووژل، بلې چاودنې دې سیمې ته نږدې د المشاده په سیمه کې چې د بغداد په شمال کې ده د یوه عسکر ژوند واخیست او څلور تنه یې ټپیان کړل. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روسیې پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوې تفاهم مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. اوسنیو حالاتو ته په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریز د سرګندولو لپاره زما لپاره مهمه وه چې دلته راشم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول شي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د برلین پولیس وایي اته ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې اته میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. پولیس وایي داسې شواهد نه لري چې دغو مشکوکو کسانو په جرمني کې د بریدونو پلان درلود، خو پولیسو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر ورستۍ پیغام د تشدد جاری ساتلو پلمه بولی. په دې پیغام کې مولا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمیر وزارتونو پر لوړ پوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. د کابل امنیت قومندان وایي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي دي.
هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې دموکې وادوال ورزي، موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د خوست قومي مشران او مدني ټولنې غړي وایي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره باید د روانې جګړې علتونه معلوم سي او بیا د سولې لپاره کار وسي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کړي او د منځ یوسي چې سوله زیانمنوي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اوریدل مه هیروي. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په یو نوې اختریز پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوې پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي د دا ډول بهانو وخت نور پای ته رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان لخوا اشغال سوي او باید خپله ازادي واخلي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
اختر د سولې خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوي مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخ کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسکر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسکر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر د رسیدو په مناسبت رسنیو ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګه ویل سوي که افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سولې ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریز پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شاهدی باشه.
زلم ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ساسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیش کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوئ.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه راه کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په یو شمیر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي دا څرګندونې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قسیم سلیمان نور حال راکوي.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی انعامي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي، خو وی ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
دغه
وزیرانو ته چې موږ رایه ورکړه، اکثریت یې خپل عایداتي بستونه مزایدې ته ایښي دي. ښه وایست اسناد راوړم. درې وزارتونه مې یاداشت کړي چې هره ورځ موږ غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي و چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کیږي. خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه و چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کیږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته، خو وایي چې دوی یوازې د دغه پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤل محمد یونس مهرین ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل شوی او اوس د وزارتونو مسؤلان په خپله لومړی، دویم او دریم بس ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراعاتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوي او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو امنیتي پوسته کې لږ تر لږه لس سرتیري په یوه حمله کې چې د پوستې د یوه سرتیري په مرسته حمله کوونکو ترسره کړې وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د دې ولایت په قشټپه ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ مرستیال عبدالحافظ خاشي هغه سرتیري چې حمله کوونکو ته یې دغه امنیتي پوستې ته د ننوتلو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړ او زیاته یې کړه چې د ډزو په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکي چې شمیر یې نه دی معلوم وژل سول. زموږ همکار عالم رحمانیار له سیمې په لیکه دی. رحمانیار صاحب سلام. رحمانیار صاحب، د دې پیښې په اړه څه نور معلومات لري؟ مهرباني.
با تقدیم سلام همکار عزیز خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردید حوالی دو بجه شب گذشته مخالفین مسلح دولت با استفاده از تماس یک سرباز پوستی ملی که با مخالفین مسلح دولت در ارتباط شده که نامش علم نام داره در قطع بلسوالی خوشتتی ولایت جوزجان که 14 سرباز اردوی ملی در این پوسته فعالیت داشتن حمله کردن. 10 نفر سرباز اردوی ملی کشته شده، 3 نفر فرار میکنه و یک سرباز اردوی ملی را مخالفین با خود میبره. عبدالحفیظ خاشی عامل امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان در رادیو آزادی گفت بعد از تخریب پوسته، بعد از حادثه صبحگاهی نیروهای بیشتر به محل حادثه رفته و مخالفین افتاها فرار کردند و تیاره های اردوی ملی زخمی و کشته شده ها را به شفاخانه شبرغان و مزار شریف انتقال دادن. وضعیت بر فعلا نرمال است. نیروهای امنیتی دولت در ساحه دوباره مستقر شدن، فعالیت را آغاز کردن.
رحمانیار صاحب، د دې پیش مسئولیت چه اخیستی دی که اعلانه دی اخیستی تر اوسه؟
صداقت واسم میشه؟
رحمانیار صاحب، پوښتنه دغه وه چې د دې پیش مسئولیت یو چه اخیستی دی تر اوسه که نه؟
نه، صدای شما را ندارم. با هم مخالفین مسلح دولت بیدار جهت خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنه. در یک پیام برای آزادی گفت که آنها در سرباز اردوی ملی را کشته و پیسته یکی اردوی ملی را در ولسوالی خوشتپه در ساحه بازار ولسوالی خوشتپه تصرف کردن، اما نیروهای امنیتی ولایت جوزجان تصرف از نورا سورتر رفت می کنن، پس دوباره بعدش به نیروهای امنیتی از سورتی امنیتی.
دیر من رحمانیار صاحب. علیم رحمانیار و در جوزجان ولایت خواه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کابل امنیه قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول سوي دي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دغو ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي، خو امنیتي ځواکونه به یې پرېنږدي چې هغوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې د چهارشنبې په ورځ عرفات او پنجشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. نور حال یوسف ځدران راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبې په ورځ نوښتې وي خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایز ته دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کېدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو وویل چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو لپاره باید په اول ګام کې د روانې جګړې علتونه معلوم سي او د هغې په تعقیب افغان حکومت وسلوال مخالفین په داخل کې مطرح قوتونه سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه یوه اجماع جوړه کړي. پرون د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې او دا ټول په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هغه مهال په افغانستان سیمه او نړۍ کې پایښت لرونکي او همیشنۍ سوله تامینیږي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ کلتوري ژبني او توکمیزې برتري ختم شي او ټول نړیوال د ورورۍ او دوستۍ په فضا کې ژوند غوره کړي. د دوشنبه په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو او شوراګانو غړو چې د ازادۍ راډیو سره د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سولې پروسه د نړیوالو متحدینو په ملتیا له قوي دریځه پر مخ بوزي. له هغې پرته به سوله یوازې د یو شعار او ارمان په توګه پاتې شي. قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي
په جهاني ستر کور کې انسانان باید یوه بل حقوقو په نظر کې نیولو سره واوسیږي. ټول شرایط یو شی وي، یعنې د انسانانو ترمنځ فرق تبعیض نه په مذهبي لحاظ نه په نژادي لحاظ وي، نو وروری به په جهان کې برابر وي او صلح به په جهان کې پایدار.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمنتیا لري نو په اول قدم کې باید په دې سیمه کې د جګړې لاملونه معلوم کړي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کی او د منځ یوسی چې سوله زیانمنوي. په دویم قدم کې افغانستان حکومت یا دولت نشي کولای چې په یوازې ځان مخالفین مسترد کړي، بلکې ټول قوتونه مخالفین د سیمې هیوادونه او نړیوال دا په ګډه یو اجماع وکړي.
په خوست کې د همکاري شورا د سیمه ییز دفتر مشر سخی جان سرحدی په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو پر وړاندې یو شمېر داخلي ډلې او افراد همدارنګه په سیمه او نړۍ کې ځینې هیوادونه د یو ګواښ په توګه بولي.
زه فکر کوم په داخل د نظام کې داسې خلک شته چې قاطعا په هیڅ نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي وي، ځکه دوی ګټې په خطر کې لویږي. په سیمه ییزه کچه موږ ګاونډي هیوادونه چې هغه هم نه غواړي چې په څنګ کې یو په افغانستان کې قوي دولت موجود وي.
مدنی فعال شاه جهان عزیزی د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو په باب وایي که افغان حکومت د قوي موضوع نه د سولې پروسې ته داخل نشي نو ښایي د تیرو دیارلسو کلونو په شان د سولې په برخه کې مطلوبې نتیجې ترلاسه نشي.
دولت قوي موقف ولري، یا قوي موقف نه ځون قوي کی، دولت باید قوي به سولې په مورد باید بحث وکړي، نه ضعیف موقف نه لکه د دیارلس کلو چې دی وختاري.
یاد دی وي د 1991 زیږدیز کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي رادیو ده. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د سړي تښتونکو له منګلو یو 12 کلن کوچنی آزاد کړی او دوه تنه سړي تښتونکي یې هم نیولی دي. په دې اړه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو 12 کلن کوچنی د سړي تښتونکو له منګلو خوشې کړای شو. د کندز ولایت د امنی قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کوچنی د یو سوداګر زوی دی. فردوس نومیږي، 12 کاله عمر لري چې شل ورځې وړاندې د کندز ښار درېمې ناحیې څخه تښتول شوی وو. جنگلباغ زیاته کړه چې د دغه کوچنی کورنۍ چمتو وه چې د خپل د زوی د خوشې کېدو په بدل کې سړي تښتونکو ته 1,000,000 افغانۍ ورکړي. موږ د دغه کوچنۍ له خوشې کېدو سره دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په کار بوخت دي. ډېر ژر به موږ په کندز ولایت کې د سړي تښتونکو ټول بانډونه ونیسو او د قانون منګولو ته به یې وسپارو. د امنیت قومندان همدار زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. هغه وایي چې د امنیت قومندانۍ استخباراتي او کشفي پرسونل هڅې کوي څو ټول سړي تښتونکي ونیسي. نوموړي وویل چې 12 کلن فردوس روغ رمټ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په همدې حال کې د هغه سوداګر زوی چې تښتول شوی و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډېر خوشحاله دی چې زوی ورته د پولیسو لخوا روغ رمټ د سړي تښتونکو له منګلو وژغورل شو. زه شخصا د کندز امنی قومندان صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې ډېرې هڅې وکړې. همدارنګه له ټول امنیتي ځواکونو څخه مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې له موږ سره مرسته وکړه. د کندز د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې درې تنه ماشومان د سړي تښتونکو لخوا په دې ښار کې تښتول شوي وو چې درې واړه ماشومان د سړي تښتونکو له منګولو آزاد او په تړاو یې درې تنه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وایي د روسیې پوځي مداخله به د سوریې روانه جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. ځینې سختریزه وسلوالې ډلې بیا توقع لري چې د سوریې له رژیم سره د مسکو پوځي همکاري به د خلیج عرب هیوادونه وهڅوي چې د دمشق له مخالفو وسلوالو څخه خپل ملاتړ زیات کړي. روسیه بیا ټینګار کوي چې د بشار الاسد له حکومت څخه د مسکو پوځي ملاتړ د داعش پر ضد له مبارزې څخه د ملاتړ په هدف دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان په دې هیواد کې د پوځي مداخلې په اړه روسیې ته خبرداری ورکوي، امریکایي چارواکي وایي روسی سرتیری لا دمخه سوریې ته رسیدلی دي. د سوریې د حکومت ځینې مخالف وسلوال د بشار اسد له رژیم څخه د روسیې پوځي ملاتړ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته ورته ګڼي او مسکو ته په یوې اوږدې جګړه کې د ښکېلتیا خبرداری ورکوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي او دا مهال روسی جیټ الوتکې، جنگي هلیکوپترونه او توپخانه د سوریه په پوځي اډو کې ځای پر ځای کیږي. د سوریه یو شمېر وسلوال یاغیان بیا وایي چې د بشار اسد له حکومت سره د مسکو پوځي همکاري به سعودي عربستان، ترکیه او د خلیج عرب هیوادونه وهڅوي چې دوی ته خپلې مرستې زیاتې کړي. روسیا بیا د بشار اسد له حکومت سره له پوځي مرستو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې له سوریه سره د مسکو پوځي همکاري د داعش پر ضد مبارزه کې همکاري کول دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په روانه اونۍ کې ویل که سوریه وغواړي نو روسیه چمتو ده چې د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د روسي سرتیرو پر استولو هم غور وکړي. متحده ایالاتو له خپل لوري روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د اسد له نظام څخه د مسکو پوځي ملاتړ به د سوریې جګړه نور هم اوږده او پراخه کړي.
نړۍ وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده د خبرونه نیمای تر رسیدلیو 2 بجې او 10 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شبر څخه اورو.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر کړي د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دی په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه ګڼي. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 10 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان له مخې ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. په پاکستان کې وی پټې پوځي محکمې تیره ورځ 9 تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترسانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی دا خبرې نن په تهران کې وکړې. د عراق په مرکز بغداد کې او د دې شهر شاوخوا کې څلور بمې بریدونو لږ تر لږه تېره ورځ 12 تنه ووژل. او د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا احمد شبر څخه واوریدل. اوس زو اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزیر په امارات کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالی وزارت خبر پانه وایي چې اکلیل حکیمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسایلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. ویل شوی چې په دغه کتن کې د ملي وحدت د حکومت د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو او اصلاحاتو پر نوو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. د افغانستان دولت او د پیسو نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال په سر کې پر هغه نه همیاشتنی پروګرام موافقه وکړه چې لمخې IMF کولای شي له افغانستان سره د اقتصادي اصلاحاتو، مالی مسایلو، د عوایدو د مصرف، بانکونو، له فساد او تروریزم سره د مبارزې او د پیسو د سپینولو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د تلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالی وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي، خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالی ورکولو توان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې له پاکستان سره د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کم شوی دی. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د خوراکي موادو واردات کم شوی دي. ښاغلی الکوزی وویل دوی هڅه کوي چې د پاکستاني خوراکي موادو بدیل لار پیدا کړي.
مونږ به تجارت یو څه کم کړی دی د پاکستان سره، مګر د پاکستان د طرفه نه کوم ممانعات نشته دي.
د پداسې حال کې د چي یو شمیر افغانان د بیلابیلو کمپاینونو لري له افغان حکومت نه غوښتي دي چې د پاکستان وارداتي موادو بدیل وارداتو ته دي زمينه برابره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني رزينو بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني یو 50 پوله، یو ایرو یو اوی افغاني یو شل پوله، یو انګلیسي پوند ونی وی افغاني یو شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او اوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني یو 23 پوله او زر پاکستاني کلدار 514 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس وخت را رسیدلی چې د خبرونه په دی نیمای کې د ازادي راديو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو واورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی ریشی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسؤولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لتو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالاحد د تخار ولادي
مشکل متسه ده.
زمون خلک چې دی د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه کې اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسؤول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات خشونت شخصي چې لرله هغې بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسؤول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې هغې بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغې نه و تختیده موافق شو هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمني ورسره لرله؟ څنګه یا بېګناه یې ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمني نه و، هیڅ دښمني نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلې مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و. هغه بیچاره بیخي غریب سړی ده، هیچ چا سره کار نه درلود، هیچ چا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته دی، در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي وي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
مخکې خو د افراد مسلې غیر مسؤول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلې غیر مسؤول بیخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله ګرځي، خلک ځورایي، خلک پتنګوي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي، دربدری بیخی زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دی، ډېر کسان دی چې دلته ځورولي، دلته دربدر دی. هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بیچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا زما د شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلې غیر مسؤول دې ځای استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره مې ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د شکمش خلکو هر ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي. بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول شکمش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په شکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قومندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیت قومندان ویاند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
اشکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندوز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د اشکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جادي شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله وو دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب دغه خلکو چې له اشکمشې مونږ ته تیلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي. دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی. همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته دلته ولایت کښې ده دلته قمانداني ده امریتي امنیت ده دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي وژل کېږي او امنیتي ځواکونه هېڅ توجه نه کوي اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. مونږ نه تاییدوو دغه ځکه چې دلته هلته اشکمش ولسوالۍ کښې قمانداني شته ولسوالي شته محکمه هر څه دولتي ارګانونه شته خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیدګي کولی شي. مونږ ډېر رسانېدلو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي دوی ګرفتار شوی ده دلته قانون په هغه کښې تسلیم شوی ده. دوی کوم کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
مونږ څه چې قانون امر کوي همغسې اقدامات کوو. همیشه خلک دپاره مونږ دلته په خدمت کښې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په همغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کښې همدغسې یو کار شوی ده او هلته مونږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي هلته مونږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک را شي دلته عریضې سره یو ځای وځو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب د هغې په ستونزو باندې رسیږي
کوي. یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتماً به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې را شي نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ په ښار کښې شپاړس ولسوالیګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسیږي نه شي کولی دې راشي دلته عریضه وکړي مونږ د دې ځای نه چې قانون امر کوي مونږ عمل هستي انشاءالله په خدمت کښې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 02982902020.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینهوالو السلام علیکم. ستاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. د تېرو خپرونو په څېر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خپرونې وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې درته خپروو او پاته په نورو خپرونو کې اورېدلی سئ. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولي دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یوه اوریدونکي په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کښې عملیات ترسره کړي عملیات نه دي. دغه شو بیا راپورته کړلې سرایونه یې ګرده را نړولي دي او حیوانان یې ګرده راته بوتللې پیسې یې به راته واخیستلې پسونه یې ازادي مردار کړي دي شپه رو بوتللې شمسیان یې د خلکو څه بیاوړلې تاوانونه ډېر رسولي. زما اشرف غني څه دغه هیله ده ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک زموږ څه باندې سرایونه هم را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دي. دا مشرګاټان دي علاقه دا ګرده مضمون خلک دي مسکینان خلک دي ګرد خو موټران نه لري تګ را تګ پر دې کوي. وسلام.
اول خو ځای درې د روزګان د ولایت ته شي د ساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
و ټول لوړو پړو چارواکو سمیله دا ده چې د سره په دغه نوو ولسوالۍ کې هلته وردو معاشره دي د درو میاشتو په وخت کې. نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دې خوا عسکر پولیس مو ټول ټکور ټکور شوه څوک لوټ کې پراته دي. او د سراو د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه در اوسه و ډېر کورونه کراره دي بچیان یې په دښو غرو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک په دې خلکو سره وکړي جمع د یخ دي د خلکو بچیان په دغه یخ کې پراته دي یا دې کومک ورسره وکړي یا دې دا وردو را انتقال کړي دا سیمې دي لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره وسلام.
ګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه اکیم الله د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بې حمله ده. دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د ورور خاص او خاص د مالی پولیسو د پاتخه بیا امنه سره ده. او د تم د مالی پولیس ته خلک ډیر ازار مثلا ډیر خلک ازار وي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالی پولیس پر ځای باندې د مرجع له ولسوالۍ د شتنی سیمې ته ملي اردو راولي. دغه ان شاء الله په وطن کې به امن داسې خلک برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني تاسو دې مثلا په افغانستان کې هیڅ شته چې نه سره دې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. موږ ته دې د تاسو په پیغام دې مثلا و دنیا ته ورسی.
د سیند زاید خپل سولای څخه تاسو سره پړی کېم. په افغانستان کې اصل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورته هندل کیږي چې ډیر خلک ته نکړي وطن رنګ کې وطن په خلکو باندې خرڅ کې او بیت المال چور کی تلای کړي دي خلکو په مالونو باندې تجاوز او تیری وکړي. په افغانستان کې هغه تل دی او دا تل ورځي منځل کیږي.
بلې زه منګلې تیمور د هلمند ولایت د ښوګر شهر څخه خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د مسکله ولسوالۍ ډیره په امنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې ورور زموږ په کور کلي کې شر شور دی جنجال دی اوانونه دي اوانونه وري خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دي ورور نه کړ اوس اوانونه غوردي وطنونه ګډ تباه او برباد کړی. د یړهوت درېمې سیمه چې د چارواکو په لاس کې ده دوی ایسې د طالبانو په لاس کې ده. وروره خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالۍ ورېله کې چې د مسلمانان آزاد چې د لوی اختر شپې دي. وروره زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
سلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مرغوري ولسوالۍ نه. زمونږ په مرغوري ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده. او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مرغوري ولسوالۍ باندې برید وکړي او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکون سره مقام شي. له چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي او نو بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای په امان.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سبسدا پیژدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکارم ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ سي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کو اختاجي. هلی می د اشرف غنی احمد زی څخه دغه د چکار مشته ورابات کې. وسلام.
جراوت ولسوالۍ څخه خبر سره کوم چې موږ په وطن کې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي جنګ شروع دی دا کړدګي دغه نسته کومک نسته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی لارې باندې بندې دي خوراکه وشي نسته لارې ګرد را باندې بندې دي موږ مریض شي نسته. بیا وعلیکم السلام.
هلو السلام علیکم.
محمد رسول
آزادی ریڈیو کار کون کا ٹور سلام وائم سپین بول دک پول سوالی کے لیے خدمات چارو آئے پہ ولس کال کی وہ لاکھ در زور سلور زور کور پرتی مدرس نیو مکتب نیو سڑک تھا نیو برمس تھا مجھ آواز اور اشرف غنی پلوی و سلام.
دوستانو د امنیتی ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خبره کړه. که چیرې د ازادي رادیو نور خبرونه هم واوري نو دغه موضوع تر ډیره په بیلابیلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کیږي او په یو نه یو ډول ستاسو ژغونه تر مسؤلینو رسول کیږي چې ځواب یې تاسو اوریدلی او یې اوري. ازادي رادیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هیوادوالو بیلابیلې ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د مشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروړم چې دوی هم ستونزې مني خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاري هم ټینګار کوي. دا تاسو د هم د ولسمشر څرګندونی
من اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس حواله او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضي یم، نتایج د کار نه راضي نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې دیو الارخیس بدلون دی پاره دی. هر الارخیس بدلون دی پاره مکتهدا بیخی، اما وقت چه تهدا بگدی اولس غالی چه پوره تعمیر و گوری من چه که فاصله ده. نو هقه شای چه اولس نگوری اغا سوی دی چه انشالله تالا افغانستان لدره انتقالی پراونه، سیاسی انتقال نه، امنیتی انتقال نه او اقتصادی انتقال نه بریالی و بوز. اما موږ جدی ستونزی لرو او ده دی ستونزو حل یوازه ایما کار نده، ده طول افغانانو کار ده. اتحاد واری، اتفاق واری، تمرکز واری چه موگو کریسو حق بدلون چه ولس واری ترسرکو او انشالله دابه پراتون کلونو که ترسرکیگی.
دوستانو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه مو اوریدل چې د خپل کارونو په اړه کړی و. بیا هم ورزو د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو په پیغام ساتون کې دستګاه کې پرې شې دي. لومړی د هغه دوست خبري اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږېدل دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غزبی د ماری پربرو مقاومت ته ورشيږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او کنی استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظ فزیک، د دغه مکتب د راتلونکی حال څنګه وي؟ او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کمی استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشت کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو سره خواهش چې زما غږ په لوړو مقامات ته ورسي. زموږ د فاریاب د شولدریا په ولایت په ناوه کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندې، مکتبونه بندې، هېڅ نشته. معلمان او زورواکي هغوی چې معاشروي خوري په خپله او هېڅ نشته، نه خدمات شته، نه شی شته. دولت مې را خواهش دي چې دغه په ښه اړتیا وو هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شیانو مصرف کړي، نو دا به ډېره ښه وي. سلام، د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زاریا ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. فعلاً د مې پارلو بېخ نه خبرې کوم.
دا حکومت ته همنګ ولا ایران جیب سے آرا ولا چوٹی آرا وا چوٹی دا دی مسعود چوٹی سوادار پیم چوٹی دا دار ربانی چوٹی دا من ځان ته روزی نه زګټلای آرا ولا کله جمعه راسی کله ورو کل اشرف غنی را چوٹی سی جلال آباد تلاشی لاره درولی دی لارو پوری دی دولت سکاره ترانسپورت باندې رشخان شروع کړی پنځه ورځې دلته ولاړی او رستورخم کې پاکستان چوٹی دی شنبی یک شنبی پورا جمعی پورا دی افغانستانی بیا جمعی بر بیخ قراسی دلتا دی ودری دی حکومت تا خمون نوالا کتی گو دا حکومتی دا حکومت که ایک کام پرستی کهی دا 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 خدا پاکستان که ما غر غر خلق منسوی دی یه را زم ما اونلی دی چوتی دا تورخم که ما یه را چوتی اونلی دل بیخور که می اونلی دل اما با دی اخوان پاکستان خپلواکی چی اما یه را چوتی پا کال که خلاص افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي خو زه خیال هغه خو خپلواکي د افغانستان په هغې موږ هم خوشحالېږي پنځه ورځې دیسي دا دې مسعود چوټي سو دا دې رباني سو دا دې پیوم سو او دا دې بل شی سو مړه وطن دې خو ولاکه زه مې دې ته دولت وایم نه یې دولت هیله ورته وکړم موږ ځان ته روزي نه سو ګټی روزي ته حیران یو او دا په موږ نه دا رشخن نیوي یو ورځ اوسې بیا درولي او بله ورځې بیا درولي او بله ورځې بیا در دې دولت خو رشخن شروع کړی رشخن ترانسپورت پورې څه کار ده ترانسپورت پورې خو باید بی کار ونه لري لاری دلته بندې کړه او لاری دلته بندې کړه لاری دلته بندې کړه لاری دلته بندې کړه موږ خپل ځان ته روزي نه شو ګټی په دې میا په دې دوه میاشتو کښې به دوی یوه میاشت چوټي کړي د اختر له منځه او نوره وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دغه دی کابل بانک په حساب باندې چې کوم د یو دېرش یو دېرش نمبر ولو مخکې به موږ د یو دېرش یو دېرش نمبرو ته تلیفون کوو هغوی به موږ ته خپل حساب یا اکاونټ په ارتباط باندې معلومات راکولو هغوی به له موږ چې دومره حساب ګرځاوو د خبرو په اندازه باندې څومره چې به موږ خبرې وکولې ممتازپانه چې بیا دوی له موږ سره اوس داسې چلند کوي کله موږ ته جواب راکړي یو دېرش یو دېرش نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه په ځن هغه اووه نیمې افغانۍ حتما دوی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کښې پنځه کلمې اضافه ورسره وه چې هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونه ورته د ورځې زنګ والی دلته فقط یو اتومات ماشین یخې د هغه یو جواب در کوي نور هېڅ شی نهشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت روپۍ پنځوس روپۍ ګرځوي دا ډېر غټ ظلم ده غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل بانک د یو دېرش یو دېرش نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کښې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا ټول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملزمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخوا اخلي دې ته ټلیفون ورکوي د دې په یوځ کښې دوی له هغوی کښې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو دا د خپاره کړه. بیا هم یادونه کوم چې د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې ستاسو مختلفې ستونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې شوي دي او دا به بیا هم تکراروو تر څو دغو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. د خپلو پوښتنو د ځوابونو لپاره د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ. او یوه بله یادونه هم کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو راغلي پیغامونه خپروو. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کوئ او بیا هم موږ ته زنګ وهئ ستونزې مو راسره شریکې کړئ چې په ګډه د حل لاره ورته پیدا کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلکو 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 خلکو
خلکو خلکو خلکو کولو خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمبڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر آروان شیر لکه یو خوب گانه هم داسه بند فو بند خکوله ده جون 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 خکوله ده جون